السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادۍ رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. په داسې حال کې چې پاکستان د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت په داسې حال کې چې پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت سبا د شنبې پای ته رسیږي. تیره ورځ شاوخوا 1500 کورنۍ له پاکستان افغانستان ته ستنې شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر دولتي خبري آژانس رپورټ ورکوي چې له دې جملې 1308 کورنۍ د تورخم له لارې، 1530 کورنۍ د سپین بولدک، 15 کورنۍ د پکتیا د انګورو اډې او 9 کورنۍ د هلمند بارامچی د بندر له لارې افغانستان ته ستنې شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عامه کمشنري علي کمشنري وایي شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوال پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته به دغه ډله افغانان په زور افغانستان ته ستانه کړي. د دې کډوالو د کارتونو موده 2 میاشتې وړاندې د جون په 1 پای ته رسېدلې وه، خو پاکستان یې له تمدید ډډه کړې. ملګری ملتونه وایي له هرو لسو بالغو افغانانو څخه 9 تنه یې د نجونو د زده کړو د حق ملاتړ کوي. ملګرو ملتونو په ایکس ټولنیزه شبکه کې خپل یو پوست کې لیکلی دی چې له کومې ورځې چې طالبان د 2021 کال په اګست میاشت کې واک ته ستانه شوي، په تیرو 4 کلونو کې د ښځو د حقوقو د بحران کچه او شدت مخ په زیاتېدو دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې مشرې سوفیا ګالتورپ د جمعې په ورځ په جنیوا کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د یوې نظر پوښتنې له مخې د افغانستان 90% کې خلک په ښارونو او کلیو کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو او ښځو پر زده کړو او تحصیل بندیز لګولی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن یکشنبه د چین تیانجین ښار ته ورسېدل. دوی د چین د ولسمشر شی جین پینګ په کوربتوب د شانګای د همکاري د سازمان په سرمشریزه غونډه کې ګډون کوي. دا سرمشریزه تر دوشنبه پورې دوام لري او د ایران او ترکیې په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو مشران هم پکې برخه اخلي. د غونډې په څنډه کې به پوتین د اوکراین د جګړې او د ایران د اتومي پروګرام په اړه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ایران له ولسمشر مسعود پزشکیان سره خبري وکړي. او د یمن حوثي وسلوالو تایید کړه چې صدر اعظم احمد غالب ناصر الرهوی د اسرائیل په هوایی برید کې وژل شوی دی. لویدیزو آژانسونو لیکلي چې په حوثي وسلوالو د اسرائیلو او متحدو ایالاتو د بریدونو په ترڅ کې دا د حوثیانو تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې وژل کیږي. د راپورونو له مخې په الرهوی باندې د تیرې پنجشنبې په ورځ هوایی برید شوی، خو وژنه یې پرون شنبه تایید شوه او سملاسي دغه ډلې د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی. حوثیانو ویلي دي چې دغه برید کې یو شمیر وزیران هم وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. ننګرهار کې ورستیو سیلابونو مرګ ژوبله اړولې.
فریاد ما واورید د ماشومان هغه نو بیا ورته باندې ور مو ورو ور ورته نه بیا تاسو خو بیا کلا باندې ور واغستم او دومره کاته پورته ناستم.
پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت پای ته رسیږي او کډوال افغانستان ته د انتقال د ستونزو خبره کوي.
د ورځې د زر نبره کړي دي او د زر نتی بره کړي دا شنو 9000 کسان دا د ورځې روان دي زی نو نو ترانسپورت دي دا برداشت کولی شي ترانسپورت.
پاکستان کې میشت افغان کیسلرونکي جرمني ته د دوی د انتقال د پروسې د بیا پایل هرګلای کوي.
ما خوبی از شان استقبال میکنیم از این تصمیم که گرفتن. ما مخت جرمنی ده پریکلی هر کلی کهو سمیدل تشپکسیز کورانی سر ده ویزی نشتون زین لرولو اقتصادی ستون زاده پوی سر خوانی ولاو دیپورت گواف سرم بخیر.
نور ریپورتونا او مطالب هم لرو رس رپات شید.
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری تولگه.
د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د 2 ماشومانو په ګډون د سیلابونو له امله 15 کسان مړه شوي دي. سیمه ییز طالب چارواکي وایي چې د دغو سیلابونو له امله 15 نور کسان ټپیان شوي هم دي. د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي ادارې هم ویلي دي چې وروستیو سیلابونو د افغانستان په دریو ولایتونو کې 103 کورنۍ زیانمنې کړې دي. د ننګرهار ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي سیلابونو د دوی کورونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې کړي، باید طالبان او نړیوالې مرستندویه ادارې دې ورسره مرستې وکړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د ننګرهار په بیلابیل ولسوالۍ کې سیلابونو د دوه ماشومانو په ګډون 15 کسان مړ کړي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکي جانولي ازادي راډیو ته وویل چې د تیر ورځې سیلاب له امله یې دوه ورېرې مړې شوي. هغه وویل وکلنه کائنات او 14 کلنه سمیا د خونې د چت درا پریوتلو له امله مړې شوې او د کورنۍ درې نور غړي ټپیان شول چې لا هم په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. دادگل چې د مړو شویو ماشومانو پلار دی په بلخ کې د خښتو په یو بټی کې کار کوي او دغه پیښې لاملا کور ته رسون شوی. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د والی وین احسان الله عثماني ویلي د ننګرهار په سپینغر، اچین، چپرر او روداتو ولسوالیو کې سیلابونو 15 کسان مړ کړي او 15 نور ټپیان کړي. نوموړي پرون شنبې د اگست 13 رسنیو ته پاستولي ویډیو بیان کې ویلي چې مړ شوي کسان د روداتو، چپرر او سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي وو. نوموړي ویلي چې سیلابونو سړکونه، استنادي دیوالونه، د اوبو بندونه او کرنیزو ځمکو ته هم پراخه زیانونه اړولي. په ورته وخت کې د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو وایي د سیلابونو له امله د دوی کورونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې. د طالبانو حکومت دی ورسره سمدستي مرستې وکړي. د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکو صاحب شینواري ازادي راډیو ته وویل
زراعتي ځمکې او د زراعت هغه کوم حاصل چې د جوار فصلو نور رسیدلو تخریب شوی دی او لستیانو ته اپام مهانه د زماب ګډونډیرو خلکو یادا ستوګنی یادا ستوګن نه زیات کوټیا تخریب شوی دی او رالیدل د زراعتي ځمکې او د یو کوټې ته شمول باندې ټول ټال لکه افغاني ځان د زموږ شخصي کورنۍ ته رسیدل.
د ننګرهار یو بل اوسیدونکو چې نه غختل پر راپور کې نوم خبر شي ازادي راډیو ته د سیلابونو لامل د وختو زیانونو پاړه وویل
بندونه، عملارې، سرکونه دا می جوړ کړی او همدارنګه ونی بوټي او عامل من پاز زینا دا ټولی او تخریب کړی دي. همدارنګه دا د سنغر ول سره مقام څخه تر شړلو مامن پوری د میدان په ګردی او د چلګزی او معروف چینی ترمنځ کوم عملارې سرک دي، فری سرکونه دا به خې ویجاړ شوی دي. تګرا تک ډیر سخت دي.
پم دی حال کې د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي ادارې ویلي چې وروستیو سیلابونو په ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې 103 کورنۍ زیانمنې کړي. د دغه ادارې ویان محمد یوسف حماد په یو غږیز پیغام کې چې د اگست په 13 د یادې ادارې پر فیسبوک خپور کړی ویلي په دې ولایتونو کې 101 کورونه، 11 کیلومتره سرک او 25 جریبه کرنیز ځمکه زیانمنه شوي. نوموړي ویلي چې زیانمنو کورنیو ته لومړنۍ مرستې رسیدلې او ورسره د نورو مرستو لپاره هڅې روانې دي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي ادارې د زمري په 20 ویلي وو چې سیلابونو له امله د کابل په ګډون په کاپیسا، پروان، لوګر، ننګرهار، لغمان، پکتیا، پکتیکا او نړی ولایتونو کې سلور تنه مړ شوی او یو تن ټپی شوی. افغانستان په نړۍ کې د اقلیمی بدلون له کبله د زیانمنو شویو هیوادونو په کتار کې دی چې د اورښتونو، سیلابونو، زلزلو او نورو آفتونو له امله اوسیدونکو له درنو زیانونو سره مخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
نن د اگست 13 په پاکستان کې میشتو د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواد د وتلو لپاره د ورکړل شوی مهلت وروستۍ ورځ ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا وایي چې څه هم تر دې دمه د کډوالو په وړاندې د پاکستاني پولیسو له لوري د جبري ایستلو کوم عملیات نه دي پیل شوي، خو په خبره یې له دې هواده د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ چټکه شوې ده. د دې شورا مسؤل بریالي میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د ترانسپورت په برخه کې کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي، ځکه په خبره یې د کډو د انتقال لپاره د موټرو کرایې 3 چنده لوړې شوي چې ډیری کسان یې د ورکولو توان نه لري. د پی او آر یو شمیر کارت لرونکي بیا وایي چې تیره شپه یې خپلې کړې بار کړي او د افغانستان په لور روان شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان لوري په دې هیواد کې د میشتو 1.4 میلیونه پی وار کارت لرونکو افغان کډوالو ته د هیواد د وټلو لپاره د ورکړل شوی مهلت نن ورسته ورځ د پاکستان کې د افغان کډوالو شورا وایي د دغو کډوالو د جبري استلو لپاره لا کوم عملیات نه دی پیل شوی. خو د دې شورا مسول بریالي میخیل ازادي رډیو ته ویل چې د کډوالو ستنیدلو لړۍ چټکه شوی او په خبره یې د ورځې په اوسط ډول لزرو ډیری کورنۍ افغانستان ته ستنیږي. د وای ډیرې کډوال د کډو د انتقال لپاره د ترانسپورت په برخه کې لږدي ستونزو سره مخ دي.
د ورځې د زرو نبره کډیږي او د زرو نه چې بره کډی لاش نو 9000 کسان دا د ورځې روان دي زی نو نو ترانسپورت چې د برداشت کولی شي ترانسپورت دومره حجم نه لري چې دا هغه چې دولک روپیه ګاله ته اوس 15 لک شپږ لک زی او 15 شپږ لک خلکو سره شتنه دي ټول سامان د دولک یو غواړي شپږ لک نو بعد خلکو سامان خرڅول ته ال شوی سامان خرڅ کی نو مسلې چې دي دا اس ممکن نه لري چې دا کوم خبره دوی کړي دا عملی شي په دې لګ وخت کې په دې میاشت کې په دې سپتمبر میاشت کې.
خغلی میخیل د غراز د پاکستان له حکومت او غوښتل چې د کډوالو د ستنولو لپاره په یو میکانیزم کار وکړي چې لمخي د غستنیدنه په خوندۍ او بایزته ډول تر سره شي. په پاکستان کې د پی وار کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده د روان زیږدیز کال د جون په 1.5 پای ته رسیدلې. که څه هم دغه کډوالو هیله لرله چې پاکستان به یو وار بیا دغه موده وغځوي خو دې هیواد خبرداري ورکړي چې دا نیټه نه غځول کیږي او د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته به دغه ډله افغانان په جبري ډول خپل هیواد ته ستنوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیچسیار ویلي شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې د پی وار کارتونه لري. پندې حال کې یو شمېر افغانان چې تازه خپلې کړې بار کړې وایي د پولیسو د نیولو لويري افغانستان ته ستنېدل پیل کړي. د خیبر پختونخوا له هریپور سیمې یو تازه ستون شوی کډوال میر محمد چې اوس مهال په تورخم کې دی وایي 13 شپې خپل کړه بار او د افغانستان په لور حرکت وکړ.
پس را رسیدلې ورونه گیټ کې ولاړې نو گیټ به کولاوي غته به یې پابند ته به یې به ورزو ټولېر بدل شروع دی انصاف نشته دی بچا چې ظلم څونه وسې کوي.
د وای تورخم ته پلار سیلابونو سړکونه خراب کړي چې لاملې کډوال لګنو ستونزو سره لاس او گریوان دي. د خیبر پختونخوا پاتک سیمه کې د افغان کډوالو یو استاذي ملک سناګول احمد زی ازادي رادیو ته ویل چې له دغه ځای هم ډیر کډوال ستانه شوی او پاتې افغانان په سخت ویره کې ژوند کوي.
وضعیت ګډوډ ضروري خلک پریشانوي سره مخ دي اندېښنو سره مخ دي چې تم ګاډي ونی ول پرم کوچه په 3 بجې د شپې و باسر وس ترخم کرش کې پساو دی وس تم را دیتا وسره وسوله مخلوق ډیر روان د زړګیا او بل خبره په لارو زورې پیسې ته نه غواړي څه وسو خو یار
دا په داسې حال کې چې پروند ترخم سپین بولدک انګورډي او بارامچی لاري افغانستان ته سوار لسوا و بیا کورنۍ ستنی شوی. د طالبان حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسون شم بعد اگست په 1 په خپل ایکسپان خبر شوی بیان کې ویلي چې د دغه ستنو شوی شمیر 6209 کسانو ته رسیدي چې ډیر وی د پی وار کارتونه لرل. کاتوم د نن ورځې د ستنو شوی کډوالو شمیر نه دی معلوم خو په تورخم کې وی طالب سرجنی ازادي رادیو ته ویل چې غنو کډوالو کورنۍ تورخم ته ځانونه رسولي تر سو افغانستان ته واوړي. پاندې هلکې په اسلام آباد کې مشه یو شمېر افغانان چې له 2021 کال راوروسته دغه هیواد ته په ویزه داخل شوی خو اوس د ویزو موده پای ته رسیدلې. ازادي رادیو ته ویل چې پاکستانی پولیسو نن او پرون د اسلام آباد په ای یولس یو بی ولس ای یولس دوه سیمو کې عملیات کړي او ګڼ بی ویزي افغانان نیولې او حجي کم ته انتقال کړي. دغه افغانان وای په واروارې د ویزو د تمدید غوښتنه کړي خو رد شوه. دوی چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنې د وروسته د امنیتي اندېښنو او لویدیزو هیوادونو ته د تک په تمه د خپل کیسونو د پړاوونو بشپړې دوه په هدف دغه هیواد ته تللی وای اوس مهال د جبري ډیپورت لګواخ سره مخ دي. داسې مهال چې په خپل هیواد کې ژوند د مرګ لګواخ سره مخ دي. په دوی کې د تیر جمهوری حکومت د وسلوال په وزغړی مدني فعالان خبريالان معترضې مرمنې او د بشري حقوقو فعالان شامل دي. پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواد د بیا اسناد او وروسته د ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنری یونیچسیار ویلي د روان کال پیل رئیس د اگست تر 28 له 3,60,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوی چې 9.5 سلنه د کډوالۍ کارتونه درلودل. د کمشنری خبرداري ورکړه چې د پاکستان لوري د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه په حقیقت کې یو پراخه بشري بحران دی چې له 1.4 میلیونه ډیر افغانان اغیزمن
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
بیا هم په پاکستان کې د کډوالو موضوع ته تمکیږو. په پاکستان کې مش د جرمني یو شمیر افغان کیسلرون کې د هیواد د پناه غوښتونکو د لیک د بهیر د بیا پیلېدو هرکلی کوي. دوی وایي دا مهال د پاکستانی پولیسو د نیونې او له دغه هیواد د ایستنې لګواښ سره مخ دي. یو شمیر جرمني رسنیو د دغه هیواد چارواکو په حواله ریپورت ورکړی چې سبا دوشنبې به شاوخوا 50 افغانان په یوه الوتکه کې له اسلام آباد د جرمني هانوور ښار ته انتقال شي. دغه کسان د یو شاوخوا 2300 افغانانو له ډلې دي چې په پاکستان کې اوسیږي او جرمني یې د منلو ژمنه کړې ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
خودشان برای ما گفته بودن که تو برو پاکستان و مربوط ما میشه دیگه پروسس کیس تو، اما وقتی که توجه نمیکنن این نمیفهم که قضیه از چه قرار است.
جرمنی تا د تک لپاره درې نیم کاله انتظار دا افغان خبریال او د بشری حقونو فعال وای لای دې ته د تک زیر نه دی ورکړی، خو خوښه ده چې هغه هیواد ته له پاکستانه د افغان کډوالو ځنډیدلی بهیر بیرته پیلیږي. یاسمین نبیزاده ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دا اندېښنه لري چې که پاکستانی پولیسی ونیسي او افغانستان ته یې وشړي هلته به ګواښونو سره مخ سي.
خیلی یک اقدام عالی و نیک است و ما خوبی از شان استقبال میکنیم از این تصمیم که گرفتن. ما با خودم از خانوادیم 6 نفر هستن و مشکلات هم که خیلی زیاد است.
موږ د جرمنی د دې پریکړې هرکلی کوو. زمیدل تش په کسې د کورنۍ سره د ویزې نشتون، ځای نه لرلو، اقتصادي ستونزو او د پولیسو لخوا نیول او ریپورټ ګواښ سره مخ یو. زه چې یوه خبریاله او د بشري حقونو فعاله یم او یو ځل افغانستان کې نیول شوی هم یم، که افغانستان ته ریپورټ شم ژوند مې ګواښ سره مخ کیږي.
د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې جرمني ته بل افغان کیس لرونکې حدیثه رحیمزه هم ورته اندېښنه لري. دا چې له خپلو 5 کوچنیو ماشومانو سره له 13 کلونو راهیسې هغه هیواد ته د تک په تمه ده، وایي خاوند افغانستان ته ریپورټ سوای دی.
پاکستان
د څرګندونې داسې مهال دی چې جمعه د اګست په 9 ځینو جرمني رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دوشنبه د سپتمبر په لومړۍ نیټه به شاوخوا 50 افغانان په یوه الوتکه کې له اسلام آباد د جرمني هانوور ښار ته انتقال سي. دا کسان د هغو شاوخوا 2300 افغانانو له ډلې دي چې په پاکستان کې اوسیږي او جرمني د منلو ژمنه کړې ده. مخکې فرانس پریس خبري اژانس 13 شنبه د اګست په 26 د جرمني یوې دولتي سرچینې په حواله ویلي وه چې هغه افغانان به په تدریجي ډول جرمني ته ولېږدول سي چې محکمې له قانوني پلوه د جرمني د ویزې وړ بللې دي. هممهاله شنبه د اګست په 13 ځینو پاکستاني رسنیو راپورونه خپر کړي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاقدار د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفول سره په پاکستان کې د افغان کډوالو په تړاو د جمعې په ورځ پر ټلیفون خبرې کړې دي. د دغه راپورونو له مخې دا خبرې تر ډېره په پاکستان کې د هغو افغانانو کډوالو په تړاو وي چې جرمني د هغوی د ایستلو ژمنه کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت معلوماتو له مخې 211 افغانان چې جرمني یې د کډوالو په توګه د منلو ژمنه کړې وه په زوره له پاکستان څخه افغانستان ته شړل شوي دي. د دې وزارت یو ویان تیرونی په بیټلین کې وویل چې 450 افغانان په پاکستان کې نیول شوي او د شړلو له خطر سره مخ دي. جرمني ورځپاڼې ولد امزون ټاک مخکې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه 15500 له خطر سره مخامخ افغان کډوال له پاکستانه جرمني ته لیږدولي دي. د یادونې ده چې په تر ټولو وروستۍ الوتنه کې چې د 2015 کال د اپریل په 14 له اسلام آباده د جرمني لایپسیک ښار ته سوی وه، 138 افغان کډوال دغه هیواد ته انتقال شوي وه. د یادونې ده چې په جرمني کې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره د کډوالو تګلارې سختې شوي او دې کار د هغو افغانانو د لیږد چارې هم ټکنۍ کړې چې جرمني د پناه ژمنه ورسره کړې ده. د جرمني د فدرال ادارې د احصایت معلوماتو له مخې د 2040 کال تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر نږدې 4,240,000 ته رسېدلی دی.
د
ده ورځ د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د لسګونو زرو معتادانو درملنه شوې ده. دغه وزارت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په دې شمیر روغدو کسانو کې ښځې هم شامل دي. په ورته وخت کې شمیر هغه کسان چې درملنه یې شوې دغه شان د ټولنیزو چارو کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي چې باید د دوه کسانو لپاره د کار زمینه برابره شي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وای په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې په نشه یي توکو د 243 روغتو درملنه شوې ده. دغه وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دوی کې 950 ښځې هم شامل دي. دغه وزارت په وینا دا مهال په ټول افغانستان کې نږدې 10 درملنې مرکزونه د روغتو کسانو د درملنې په برخه کې فعال دي چې نږدې 3000 روغتیایي کارکوونکي پکې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې درملنې شوې دغه شان ټولنیز کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي کته دغو کسانو لپاره د کار او عادي ژوند ته د بیرته ستنېدو زمینه برابره نشي، ښایي ځینې یې بیرته نشو ته مخه کړي. د پلازمېنې کابل اوسیدونکی ځوان وایي نږدې 2 کاله وړاندې له 3 کلن احتیاط وروسته درملنه وشوه او له نشو راوګرځول شو، خو په خبره یې تر اوسه وزګار دی. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې درملنه یې 2 کاله او 6 میاشتې وخت ونیو.
احساس مې له پخوا ښه دی، روغتیایي حالت مې ښه شوی، خو اوس بیکار یم. په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوم، خو باید کار وموندل شي. هر انسان باید کار وکړي، باید هڅه وکړي او خپل ژوند جوړ کړي.
د ځوانانو د چارو کار پور روزي محمد زابولي د روغتو د درملنې په برخه کې د طالبانو حکومت هڅې مثبت کام بولي، خو ټینګار کوي چې ورسره باید د مسلکي روزنې او کارموندنې پروګرامونه هم عملي شي، څو په خبره یې دغه کسان تر درملنې وروسته بیرته ټولنې ته ستانه او فعاله ونډه واخلي.
نو د دې سره پڅنګ کې حکومت د نشي توکو د کاروباریانو په وړاندې خپل اقدامات نور هم جدي کوي، او هغه متعدین چې تداوي شوي دي د تداوي وروسته باید د دوی په حرفوي برخه کې هم کار وشي. مسلکی وروزل سي د تداوي په جریان کې یا فیصله باندې د پزندان کې یا مثلا په کلینیکونو کې یا هر چیر چې د دې ساتنه کیږي، ځکه کله چې دوی جامعې ته راځي باید مسلکي خلک وي او د کاروبار زمينه ورته مساعده شي.
مخکې هم د دې برخې کارپوهانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د احتیاط پر ضد مبارزه یوازې په درملنه نتیجه نه ورکوي، بلکې یو هر اړخیزې تګلارې ته اړتیا ده چې پکې د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوي، د کار فرصتونه او ټولنیز پوهاوی شامل وي. د طالبانو حکومت ادا کوي چې دوی په تیرو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې لکه د کوکنارو له منځه وړل، د نشه یي توکو د تولید او قاچاق د مخنیوي او د روغتو د درملنې په برخه کې برلاسي وو. خو د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO تیر کال وویل چې د کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته په افغانستان کې له هرو 3 کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي توکو د استفادې له ستونزې سره لاس او ګریوان ده. نږدې 2 کاله وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي وو چې د کوکنارو د کار د کمېدو له راپورونو سره سره د نشه یي توکو د روغتو شمیر په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې له 3 میلیونو څخه د ډیرو روغتو څخه یوازې 13 تنه د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ورکړي وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان راپور ورکړی چې د 2015 کال په لومړی شپږو میاشتو کې په هدفي ناقانونه او مشکوکو وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل تازه خبره کړی رپورت کې په افغانستان کې د زیانګالو قومي او مذهبي ډلو له مدني او سیاسي حقوقو او د ښځو حقوقو سرغړونې مستند کړی دی. په ورته وخت کې د هواد یو شمیر اوسیدونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ورځ تر بلې کړکیچن کیږي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان اعلان کړی چې د 2015 کال په لومړۍ شپږمې میاشتې کې په افغانستان کې د هدفي ناقانونه او مشکوک وزنو 255 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. دغه سازمان په راپور کې چې د شنبې په ورځ د اگست په 13مه د 2015 کال د لومړۍ شپږمې میاشتې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت تر سرلیک لاندې خبر کړی ویلي چې په قربانیانو کې 219 نارینه، 40 ښځې او 12 ماشومان شامل دي چې د طالبانو او نامعلومو کسانو لخوا وزل سوي یا ټپیان سوي دي. د غراپور چې د هیواد په 23 ولایتونو کې لګړنو محلي سرچینو او ملي او نړیوالو بنسټونو سره د مرکو پر بنسټ جوړ سوی، پکې له مدني او سیاسي حقوقو، د ښځو له حقوقو او د زیانګالو قومي او مذهبي ډلو له حقوقو څخه سرغړونه مستند سوي دي. د راپور د مندونو لمخې د تیر حکومت بخوانی کارکونکي، خبريالان، د بشري حقوقو مدافعین او هغه کسان چې د طالبانو ضد ډلو سره په همکاري او یا هم په غړیتوب تورن سوي، له غیر قضایي وزنو، خپل سري او غیر قانوني نیولو، جبري لادرک او شکنجه کېدو سره مخ سوي دي. یو شمیر افغانانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړي چې د طالبانو د مشر د عمومي عفو له حکومت د سرغړونو په ترڅ کې د دوی د کورنۍ غړي چې د تیر حکومت سرتیری و وزل سوي دي. له دې ډلې د قربانیانو یو خپلوان چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
دوی کوم عمومي عفو ته ژمن دي؟ هغه کسان چې د بخښنې بیرغ لاندې ژوند کوي، د یو پلمې او توطیې له مخې له منځه لرې کوي یا یې په شهادت رسوي. زمون ملګری وغوښتل چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي، خو له بده مرغه د ځینو اشخاصو لخوا چې طالبان یې نامعلوم کسان بولي په شهادت رسیږي.
تر دې وړاندې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا د پخوانیو حکومتي کارکوونکو د هدفي او ناقانونه وزنو، شکنجې او په زور ورکېدو په اړه راپورونه ورکړي وو، خو طالبانو تل دا ډول راپورونه رد کړي او ټینګار کړی چې دوی د خپل مشر عمومي عفو فرمان ته ژمن دي. د رواداری سازمان په دغه 55 مخیز راپور کې د ښځو پر حقونو د طالبانو محدودیتونو ته هم اشاره شوی او پکې راغلی چې د 2015 کال په لومړۍ شپږمې میاشتې کې طالبانو نه یوازې د خپلو تعبیزي سیاستونو پلي کولو ته دوام ورکړی چې ښځې له کار او زده کړو او آزاد تګ راتګ او همدارنګه عدالت ته لاسرسي محرومی کړي، بلکې په ټکو یې دغه محدودیتونه لا نور په منظم او سیستماتیک ډول سخت کړي دي. دغه سازمان وایي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د پلي کېدو له امله د ښځو او انجونو پر وړاندې تبعیض نور هم پراخ شوی او د طالبانو دا چلند د جنسیتي تبعیض او د بشریت ضد د جنایتونو ښکاره بېلګه ده. په ورته وخت کې لزده کړو بې برخې شوي یو شمېر انجونو هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د هرې ورځې په تېرېدو پر ښځو د طالبانو بندیزونه لا پسې سختېږي. له دې ډلې یوې نجلۍ چینه غوښتل راپور کې نوم خبر سي، ازادي راډیو ته وویل:
مسندکی زنا و دخترای افغان واقعا دشوار شده، چون بر علاوه از این که دروازه مکتب ها و پنتون ها برای ما بسته است،
در افغان فضا اونجون شوند پریشتی هم سخت شویده، زده سر بیره پرده چه در مکتبون و پنتونون و دروازه از مون پر مختلف شویدی، در امر بالمعروف لوری دیر سخت قوانین وزه شوی چه از مونشوان یلا نور هم سونزمند کرده، مکنشو کولای دخبر خواهی ور پوکک سره لکور ووزو او اجباری هجاب پر مک تحمیل شویده، هم در انگه اجازه نلرو چه پرتل محرم سخه لکور ووزو او در ایختی هم دیر تونس
مندی
او دشمن شرایط
یې
پر موږ سخت کړی دي.
د رواداری سازمان همدارنګه د خپل راپور په دوام کې د ښځو تعبیزي کاری شرایط، روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي پر وړاندې ننګونې، د ښځو پر وړاندې د توتريخوالي قضيو ته نه رسیدنه او په دې برخه کې د عدالت نشټوالی په تفصیل چیرلې دي. په دې راپور کې د هدفي غیر قانوني او مشکوک وسنو او د ښځو له حقونو څخه د سرغړونو سربېره د ځوندانه له حق سرغړونې، خپل سري او غیر قانوني نیونې، له انساني کرامت سرغړونې، د سولې غونډو ځپل، د بندیانو شکنجه او سرنوړه چلند او د دغو مسایلو په مستندولو کې د محدودیتونو یادونه هم شوی ده. له دې سره د رواداری سازمان له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې پای ته ورسوي او په دې برخه کې پر نړیوالو مکلفیتونو عمل وکړي. د سازمان همدارس له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې طالبان دې د بشري حقوقو د پراخو او سیستماتیک سرغړونو حساب ورکولو ته اړ وباسي. د بشري حقوقو د مدافعینو او د افغان ښځو وینجنو د عدالت غوښتنې لپاره له مبارزو د ملاتړ وکړي او په دې برخه کې د عملی اقدامات وکړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د وایان ذبیح الله مجاهد نظر واخلي، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پوښتنو ته ځواب ونه وایو. خو طالب چارواکو په پرله پسې ډول ورته راپورونه رد کړي او هغه یې د خپل حکومت پر ضد پروپاګند بللی دي. دوی ټینګار کوي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه یې دا چې د افغانانو او نړیوالو لپاره د منلو وړ نه ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او غوښتنې من بیاست، شنو غلاس دی ولسم ټولګي و اتم لوسته. نن ورځ راځو د حجره دوران او حجروي ویش پیژنو. په تیر لوستنو کې مو د حجره اړوند ډېر موضوعات بحث لاندې ونیول او په هغه باندې پوښتلو. نن راځو حجروي ویش په تفصیلي ډول سره پیژنو. په اووم ټولګي کې مو یوازې یو څو مرحلې ورسره ویلې وې او د حجروي ویش ډولونه لکه څنګه چې تاسو ټول په دې باندې پوهیږئ، موږ د ژوند دوران د ژوند مخته وړلو لپاره باید نسل نور هم څه ډیر سي. همدارنګه زموږ کله چې یو ځای دغه کیږي، خوږیږي یا تخریبیږي، پرې کیږي، هغه څه دي که چیرې ترکیب نه سي، په دې کې حجروي ویش صورت ونه نیسي، دغه ځای به دغه رقم تر پای پرې پاتې اوسي. دغه حجروي ویش دی چې د ترمیم رامنځته کوي، د نسل پایش رامنځته کوي، یعنې په ټولو ژوندیو موجوداتو کې یو د مهمو برخو څخه دی. که چیرې حجروي ویش صورت ونه نیسي، نور نسل چې کیږي پر هغه ځای باندې پای ته رسیږي. زموږ او ستاسو د نن ورځې درس چې دی، د نشویتمې څپې څخه تر دوهمې څپې پرې به دوام وکړي. حجروي ویش چې دی، دا یو ډېره مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې د ژوندیو موجوداتو په ژوند کې رامنځته کیږي. او حجروي ویش دی د یوې مورنۍ حجرې څخه په دوو نوو حجرو باندې، په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي. او په حجره کې موږ ویلي وو چې ټول نوې حجرې چې دي هغه د پخوانۍ حجرو څخه منځته راځي، چې دغه نوې حجرې په کټ مټ د پخوانۍ حجرو خواص خپل په ځان کې ولري. او حجروي ویش چې دی، هغه لومړنی عالم چې و د ویرچو په نامه سره و، چې دا په 1905 کال کې دغه موضوع چې و سرګنده کړله. او همدارنګه حجروي ویش دی په ټولو ژوندي موجوداتو کې، که هغه چیرې نباتات اوسي، ځینې نباتات موږ ویلي و هغه د زوجي تکثر یا هم غیر زوجي تکثر په واسطه سره دوی چې کول خپل د نسل پایښت کوي. همدارنګه انساجو د ترمیمېدل په وجود کې دغه کم نیوی حجری چې رامنځته کیږي، د وینې کرویات جوړیږي، د پوستکي حجری موږ ویلي و چې د پر سر باندې مړي حجری دي چې کله لاندې نیوی حجرې رامنځته کیږي، د پورتنی مړي حجرې له منځه ځي او دغه سره یو ځای میکروبونه هم له منځه ځي. دا ټول د حجروي ویش په ترڅ کې ترسره کیږي. د شمزلي رنګي حیوانات چې دي، هغه په دوه ډوله حجرې لري، چې یوې جسمي حجرې دي او بلې هم جنسي حجرې دي. چې د کروموزومونو شمیر موږ ویلي و چې درویشتاني دي، په دغو درویشتو دانو کې دوه ویشت جوړې جسمي حجرې دي او یوه جوړه جنسي حجره ده. جسمي حجره چې ده، هغه موږ د بدن جوړښت څخه نمایندګي کوي او جنسي حجره چې ده، هغه د جنسیت ټاکونکې ده. او همدارنګه موږ ویلي و چې حجروي ویش عمومي په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې یو مستقیم یا ډایرکټ سل ډیویژن دی او بل غیر مستقیم یا هم انډایرکټ سل ډیویژن دی. تاسو دا کوم ویشونه چې دي په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو مستقیم ویش ته. مستقیم ویش چې دی، هغه د امیتوسیس په نامه سره یادیږي. امیتوسیس چې دی، د حجروي ویش یو ډول دی چې په جریان کې د مور حجره په دوو مساوي او عین حجراتو ویشل کیږي. او دا پروسه په یوکاریوت حجراتو کې، مثال کوم حجرات چې حقیقي اوسي، دا حجرې ویش پکې کې اساسي برخه ده، چې د بدن حجرې د ودې، ترمیم او د نوې حجرې نس جوړولو لپاره ترسره کیږي. او امیتوسیس چې دی، هغه موږ وایو خپل ډیر مهم دندې سرته رسي او دوی په مستقیم ډول سره ویش سره رسوي. یعنی پدې کې چې د لومړی حجره د چدي په پروکاریوت کې اجرا کیږي، یعنی کوم چې هسته حقي و نه اوسه، او د دې چې د لومړی په منس کې حجره کم محتویات چي دي هغه ډیریږي. په کله چې دوه چند سو ډیر سوله د دوی کم برخه کې چې دي د حجره اوجديږي. کله چې حجره اوجده سوله هسته په دوه برخه باندې ویشل کې، یا د داخلي مواد په دوه برخه ویشل کېږي. بیا د دغه حجره په منس کې ژوروالی رامسته کېږي. کله چې ژوروالی پکښ رامسته سو بل اخر دغه حجره په ژوروالی ډیریږي، او وروسته یو مورنی حجره په دوه لورنی حجره باندې ویشل کیږي. دا ویش دی د عالی حیواناتو په کرپندو کې هغه ظرف کې همدارنګ د هغو کې اجرا کیږي. همدارنګ دا ویش دی په ځینو نورو ژوندۍ موجودات کې چې موږ ویلي مایکرو ارګانیزمونه کې موږ ویلي و په هغه کې د امیتوسس مرحله سرته رسیږي. او امیتوسس موږ لاندې د سویلې سو چې دا هغه ویش دی چې د حجرې مستقیم ویش کې راځي، چې په جریان کې هستوي مواد پرته له کروموزومي تنظیم یا ځانګړي مرحلو څخه ویشل کیږي. او دا ویش په هغو ځانګړو حجرو کې لیدل کیږي چې ساده جوړښت لري، او د مثال چټک ویش ته اړتیا لري. چې په هغه کې مثال یو حجروي موجودات موږ ویل دغه رقم ځینې ځانګړي حجرې لکه د انسانانو دغه غزروف کرپندو کې په د حیوانانو د انسانانو په دغه کې کرپندو کې همدارنګ ورسره په ډی جنریټیو حجرې کې چې د دات شي کېږي رامسته کېږي. امیتوسس چې دی هغه د حجرې ویش یو غیر معموله بڼه ده، او د دقیق تنظیم لپاره مناسب نه دی، ځکه چې په دې پروسه کې کروموزومونه په مساوي ډول نه ویشل کېږي. له دې عمله امیتوسس په مختلفو موجوداتو کې لږ عام دی. ورپسې راځو د مستقیم ویش وروسته غیر مستقیم ویش ته. غیر مستقیم ویش دی په دې ویش کې موږ وایو چې یو حجره چې کله ویشل کیږي هغه یو لړ پیچلي پړاوونه، یعنی تر امیتوسس تر مستقیم ویش دا خپل په ځان کې یو لړ پیچلي پړاوونه وایي، چې دا پیچلي پړاوونه چې دی په دغه کې د دوی هغه محتویات ډیریږي، بل اخر د دې ځینې مرحلې ترسره کوي چې بل اخر بیا یو حجره په دوه مساوي برخو په دوه لرنی حجره باندې ویشل کیږي. او همدارنګه دغه کم غیر مستقیم ویش دی په دوه ډول دی، چې میتوسس او میوسس دی. میتوسس چې دی هغه په جسمي حجرو کې مثال ډیروالی ویش دی، چې جسمي حجرې چې کوي ډیری او په پای کې د ودی او رشد لامل کیږي. او دویم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، چې جنسي حجرې پکې چې کیږي تولیدیږي. تاسو مخکې له دې چې دا ویشونه تولار سو د حجره یو مکمل لی دوران وه، چې تر میتوسس او تر میوسس پرې رسیږي. دوی دلته د یو مکمل دوران وی چې په دغه دوران کې ډیر پړاوونه سرته رسیږي، او دغه دوران چې دی نسبت و د دې موده چې د تر میتوسس ویش او سایتوکاینیسس، یعنی بلاخره چې سایتوپلازمونه ویشیږي، تر هغه د دې دوران لږ اوږد دی. کله چې دا دوران پای ته ورسیږي بیا نو په پای کې د میتوسس او میوسس کم مرحلې چې دی هغه دونه وخت نه نیسي، خو تر ټولو دغه دوران چې دی ډیر وخت نیسي. تاسو دغه دوران پیژنو. دغه دوران چې دی د حجروي دوران په نامه سره یادیږي، چې دغه پیچلي مراحل په دې کې سرته رسیږي. یعنی کوم محتویات چې دی موږ وایو حجره هغه وخت په ویش پیل کوي چې دی خپل نهایي حد تعظمي حد ته ورسیږي، یعنی د دې حجره نور دې ته آماده او وسی چې شو کې ویش تر سره کې. دغه دوران کې موږ وایو نیوي فساد د حجره مثال ژوند په لومړني درې پړاوونه کې چې دغه د حجره په دوران کې راځي، په لومړني درې پړاوونه کې تر سره کېږي، چې دغه درې پړاوونه چې کله سرته ورسېدل پاتې لس فیصده وخت چې دی هغه په چې کې تیریږي په د میتوسس په مرحلې کې تیریږي. یعنی تر ټولو ډیر وخت دغه درې مرحلې نیسي. دغه درې مرحلې راځو په تفصیلي ډول سره پیژنو، چې په دې کې اوس وختو کې چې دی یو بل مرحله مو اضافه شوی دی چې د جی زیرو په نامه سره دیږي. خو په د مکتب په وختو کې موږ یوازې جی وان یا هم ګروت وان وایو، سنتیسس وایو او ګروت ټو وایو. ګروت وان چې دی یو مهمه برخه ده، مهمه پړاو دی، او دا مرحله چې ده د انټرفیس برخه ده. انټرفیس یعنی داخل و هغه مرحله ته کیږي، او چې د حجرې د ویش لپاره چمتووالی نیسي. په دې مرحله کې حجره په فعال توګه فعالیت کوي او د ویش لپاره لازم مواد جوړوي. او په ګروتوان مرحله کې چې د مجویو د حجرې کم حجم چې دی هغه ډیریږي، یعنی حجره خپل حجم زیاتوي ځکه چې نوې حجرې کوچنی وي او د نورمال اندازې څخه لپاره ودی تارتیا لري. او دوهم چې دوی د پروتین جوړښت سرته رسي، یعنی حجره کې د پروتینونو جوړولو پروسه تیزه وي ځکه دا پروتینونه د حجرې د فعالیتونو او راتلونکو مرحلو لپاره ډیر مهم او ضروري دي. او همدارنګه آر این ای دغه کې سنتیز کوي، یعنی حجره د آر این ای په جوړولو تمرکز کوي چې د پروتین سنتیز لپاره ډیر مهم دي، د پروتین جوړولو لپاره ډیر مهم دي. همدارنګه د دې کوم حجرې چې د انرژي تولید او نورو وظیفو لپاره د مایتوکندریا او نور غړو فعالیت زیاتوي، یعنی د نور اورګانیلو فعالیتونه پکې کیدروي. همدارنګه د کنټرول نقطه، کنټرول نقطه چې د یعنی په ژوند کې یو مهم کنټرول نقطه یا چیک پوینټ جوړ لري چې دا ترلاسه کوي چې حجروي ویش لپاره چمتو ده. یعنی کله چې دغه چیک پوینټ مثال هغه کوم پیغام چې دی ورسی، بیا نو حجره دې ته آماده ده چې وکی نور مرحله سره ورسی. که حجره په کافی اندازه انرژي او مواد ونه لري، دا مرحله یا ختمیږي یا حجره په جزیره مرحله کې داخليږي. یعنی په جیوان کې چیرې پرانه سو نو به چی کې جزیره مرحله ته داخليږي چې چیرې چې حجره نور ویشل مثال نور ویش نه ستر سره کولای. او د ګروتوان مرحله چې ډیره مهمه ده، دا مرحله چې د حجرې د ودې لپاره اړینه ده. او حجره دا ترلاسه کوي چې ډی این ای نقلول یا هم ریپلیکیشن چې پکې ډی این ای د وچند کیږي د هغه لپاره سم دي. او هر ډول تیرونه یا خرابوالی په دې مرحله کې کشف کیږي تر څو د خرابو حجرو ویش څخه مخنیوي وسی. لکه ځینې سرطانی دغه چې دی حجرې چې دی هغه کې مثال په دغه برخه کې چې کله دوی پیغام ترلاسه کړي بیا نو چې کیږي د هغه وده دریږي تر څو د نور مشکلات سره مخامخ نسی. ورپسې د سنتیز مرحله ده، دا چې دا هم د مهمو دورو څخه ده چې د حجرې ډی این ای په بشپړ ډول ریپلیکیټ یا دوچند کیږي. او دا مرحله چې د انټرفیس دویمه برخه ده، او د دې هدف دا دی چې حجره د راتلونکي ویشن لپاره خپل جنټیکي مواد دوچند کړي. یعنی په دې کې چې د ډی این ای نقل، د هستوي مواد زیاتوالی، د هیستون پروتین جوړېدل، همدارنګه د ترمیم میکانیزم پکې کې چې کیږي سره رسیږي. او د سنتیز مرحله چې د خپل د ډېر اهمیت لري، دا چې د ډاډ ورکوي چې اطمینان ورکوي چې د حجرې دوی نیوې حجرې به د ډی این ای د بشپړ او عیني کاپی سره جوړ شي. او د جنټیکي مواد هر ډول تیرونه کې په اس مرحله کې اصلاح نشي، پر اټلونکو نسلونو کې ستونزې پیدا کولای شي. یعنی د اس مرحله دونه مهمه ده. ورپسې د اس مرحله وروسته د جی 2 مرحله راځي یا هم گروت 2 مرحله راځي. چې گروت 2 مرحله چې د هغه د دریم مرحله څخه ده چې د ډی این ای د نقل یا بشپړ کېدو وروسته راځي او د حجرې د ویش لپاره ورستی چې توالي برابر کوي. او په جی 2 کې چې د حجرې اندازه او حجم زیاتېږي، د پروتین جوړول هم په دې کې سرته رسیږي. همدارنګه ځینې اورګانیلونه چې هغه په دې کې برته چکیږي، مثال جوړیږي، ترمیمیږي، که مایتوکندریا او سایتوسکلیټون چې دی د انرژي او میخانیکي ملاتړ لپاره تنظیم کیږي. همدارنګه د ډی این ای ترمیم هم په دې ځای کې ډیر صورت نیسي. او د کنټرول نقطه په جی 2 مرحله کې یو مهمه کنټرول نقطه شتون لري چې مثال دا تر اوسه کې په دوی ټولو کې دغه پروتینونه چې دی یا چې دی چیک پوینټونه جوړ کړی دي، چې دغه چیک پوینټونه څخه کله چې دی مثال دغه ترور سیږي، پیغام ترور سیږي چې دوی نور دا مرحله پوره کړی ده او آماده ده چې ویش سره کې بیا نو د چې کې په ویش شروع کی، ځکه چې د جی 2 فیز وروسته نو د میتوسیس مرحله شروع کیږي. ځکه نو په دې کې کوم چیک پوینټ او کوم چیک پوینټ چې وجود لري هغه پیغام تر رسې شي نور تا کوم مرحله چې دی هغه د سر تر سوالي حجره نور دې ته آماده ده چې وکولای شي په دوه حجرو باندې وویشل شي. د جی 2 که حجره دوران چې دی هغه مثال موږ وایو چې ډیر اهمیت لري، دغه کوم د زموږ سیستمونه چې دی لکه داس جورسي وي دی لکه په څلور لارې کې چې ترافیک ولاړي، زموږ د حجرې داخلي سیستم هم الله پاک داسې تنظیم کړی دی چې دا چک پوینټونه پکې کې وجود لري، چې کله چک پوینټونه دوی ته خبر ورسی چې تاسو نور حرکت کولای شئ پر مخ ولاړ شئ، بیا نو په هغه وخت کې د کم د یوې مرحلې خبر مرحله ته تلای شئ. که چېرې دا وجود ونه لري، د حجرات په ویش کې به ډېر بې نظمیانې رامنځته شي. کرنی برخه کې درې پښتنې لرو، دا پښتنې خپل د ځان سره نوټ کوي. لومړۍ پښتنه د حجروي ویش څه ته ویل کېږي او په څه ډول دی، په څو ډول دی. دویمه پښتنه د دوران په پنځه پړاوونو کې کومې عملیې سرته رسیږي، او اخرنی پښتنه غیر مستقیم ویش څه ډول سرته رسیږي. ساز د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټوله جوړ او صحتمند به یاست، شرح لاست د ولسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ موږ تاسو ته زو په ډي ان ا او جنټیکي انرژي فصل کې د ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه وایو. همدارنګه د ار ان ا ډولونه، د ډي ان ا کاپي کېدل او نور عملیې چې پر سر ته رسیږي هغه زده کوو. همدارنګه ورسره جنټیکي انجینري پیژنو چې د جنټیکي انجینري څخه مطلب څه شي. زموږ تاسو ته چې د درې څلوېشتې صفې څخه تر شپږ څلوېشتې صفې پورې دوام کوي. لومړی راځو ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه پیژنو. لکه څنګه چې د ډي ان ا او ار ان ا کوم ساختمان چې و هغه مو پیژندی، همدارنګه ورسره مو ځینې نور معلومات هم ترلاسه کړل چې ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه د کوچنی مالیکولونو چې د نیوکلیوټاید په نامه سره یادیږي د هغو څخه ترکیب شوی دی، چې دوی ټول چې دا کوم ډي ان ا او ار ان ا چې د دواړو خپل په ترکیب کې د پنځه کاربونه قند او ورسره د فاسفیټ گروپ لري. همدارنګه نایتروجنی قلوي ګان لري چې دوی چې کوم بازو ته ورته کوم جوړښت چې دی ان ا درلودي، چې په بازوګانو کې فاسفیټ گروپ او ورسره د کوم د پنځه کاربونه قند رایبوز چې دی هغه قرار لري، او د دوی په کوچنیو پوړونو کې چې و هغه نایتروجنی قلوي ګانې وي چې خپل په منځ کې د هایدروجنی اړیکو په واسطه د بسره وصل شوي. تاسو ار ان ا او ډي ان ا ترمنځ توپیر وایو چې دوی خپل په منځ کې څه توپیر لري. ډي ان ا او ار ان ا چې د خپل د نامه څخه معلومیږي چې ډي ان ا چې د هغه ډي اوکسي ریبونوکلیک اسید دی، او ار ان ا چې د هغه ریبونوکلیک اسید دی چې د دوی په نامه کې د رایبوز کلمه یاد سوې ده، چې ډي اوکسي رایبوز په دې معنی سره دی چې په دې کې د دوی په رایبوز یا پنځه کاربونه قند کې د اکسیجن یو دانه اکسیجن چې په کې کم دی. ډي خپل د نشتون معنی ورکوي چې اوکسي هم د اکسیجن، او رایبوز یعنی د دوی په هغه کم د رایبوز په ترکیب کې چې دی د اکسیجن یو مالیکول چې دی په کې کم دی، یو واحد په کې کم دی، یو اتوم په کې کم دی. اوس راځو د دې هغه کوم مالیکولونه چې دی، یعنی موږ کولای شو د دې څخه دا یاد کو چې ډي ان ا ور ان ا چې دی یو توپیر دا دی چې په ډي ان ا کې چې دی په مالیکولي ساختمان کې د دوی یو اتوم اکسیجن کم دی، مګر په ار ان ا کې هغه کوم اکسیجن چې دی هغه شتون لري. نو ځکه ار ان ا د ریبونوکلیک اسید او ډي ان ا چې دی د ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو بل توپیر دا دی چې دغه کم قلوي ګانې، پنځه قلوي ګانې چې وجود درلودلې په ډي ان ا کې، موږ تاسو وویل چې ادنین، ګوانین او سایتوسین ورسره تایمین قرار درلودل، مګر په آر ان ا کې ادنین، ګوانین، سایتوسین قرار لري، مګر د تایمین پر ځای یوراسیل وجود لري. یوراسیل چې دی په ډي ان ا کې نشته او تایمین په آر ان ا کې نشته. بل توپیر دا دی چې ار ان ا چې د هغه خپل یو رشته لري، یعنی د یو بازو څخه ترکیب شوی ده، مګر ډي ان ا چې د هغه ډبل هیلکس، یعنی د دوو جوړو بازوګانو څخه ترکیب شوی ده، جوړه شوی ده. او اخرنی توپیر دا دی لکه څنګه چې ار ان ا د یو بازو څخه یو رشته څخه ترکیب شوی و، نو ځکه و نظر و ډي ان ا ته د چې دی خپل په جسامت یا په اندازه کې کوچنی دی. ورپسې راځو د ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیر وروسته د ار ان ا ډولونه پیژنو.
آر این ایچ د خپل یو مهم مالیکول دی او پروتین ترمنځ د معلوماتو انتقال او ډی این ایچ د درې مهم ډولونه لري. آر این ای چې دغه کم تنظیم د ترسره کول لپاره په ډی این ای کې دوی چی کې خپل فعالیتونه سرته رسی. لومړی د میسنجر آر این ای ده چې میسنجر آر این ای د ایم آر این ای په نامه سره هم یادیږي. په میسنجر آر این ای کې موږ وایو اساسي دنده چې د یعنی چې دا کوم ډولونه چې دی هغه هر یو مختلف ډولونه لري دندې سرته رسی. چې میسنجر آر این ای چې د دندې د ډی این ای څخه د جنټیکي معلوماتو لېږدول او ریبوزومونه ته دي. او میسنجر آر این ای چې د ترانسکرپشن په پروسه کې جوړیږي او د ډی این ای جنټیکي کوډونه ریبوزوم ته رسوي چې هلته د پروټین په جوړېدو کې دوی کارول کیږي. د مثال په ډول که ډی این ای د یو کتاب په څیر وي نو میسنجر آر این ای د هغه کتاب یو کاپی ده چې ریبوزوم یې د لوستلو لپاره کاروي. ورپسې بل ډول چې دی هغه ترانسفر آر این ای ده چې اساسي دنده یې د امینو اسیدونو انتقال دی و ریبوزوم ته. چې ترانسفر آر این ای چې ده هغه د پروټین په جوړېدو په پروسه کې میسنجر آر این ای کوډونه پیژني او آر ون امینو اسیدونه راوړي چې په دې سره موږ وایو خپل دغه ترانسفر آر این ای چې ده که یو ځانګړی په دې کې چې دی یو ځانګړی ځای شته چې د میسنجر آر این ای سره نښلي او بل ځای ته مثال د امینو اسیدونو لپاره ځانګړی کړی دی. د مثال په ډول چې د رقم ترانسفر آر این ای چې ده یا ټی آر این ای چې ده لکه د کار کوونکو په څیر دی چې خام مواد امینو اسیدونه د پروژې یا پروټین لپاره راوړي. همدارنګه ورپسې رایبوزمل آر این ای ده یا هم آر آر این ای ده چې د دې اساسي دنده چې ده هغه د رایبوزومونو جوړول او په ترانسلیشن کې مرسته کول دي. رایبوزوم آر این ای چې ده هغه د ریبوزومونو بنسټیزه برخه ده چې په مثال موږ وایو په میسنجر آر این ای کې لوستل کیږي او پروټینونه ورڅخه جوړیږي. رایبوزوم آر این ای چې ده د ریبوزوم جوړښت منظم ساتي او د امینو اسیدونو په نښلولو کې مرسته کوي. چې ښه مثال یې موږ ورکولای شو چې رایبوزوم آر این ای لکه د فابریکې چوکاټ چې د تولید ټولې پروسې پکې ترسره کیږي. ورپسې د آر این ای د ډولونو وروسته بل موضوع چې ده هغه موږ او تاسې وایو چې کوم ډی این ای چې ده هغه مختلف عملیې سرته رسوي چې دغه عملیې به موږ او تاسې زده کړو. په دې عملیو کې لومړی رازو د کوم د ډی این ای ریپلیکیشن چې دی هغه زده کوو. د ډی این ای ریپلیکیشن یا هم کاپی چې ده هغه پروسه ده چې په ترڅ کې ډی این ای خپل ځان کاپی کوي تر څو په نو حجراتو کې دقیق جنټیکي معلومات موجود واوسي. دا پروسه چې ده د حجروي ویش لپاره مهمه ده او ډاډ ورکوي چې هر نوې حجره چې ده هغه به د ډی این ای یو بشپړ او سم نقل ترلاسه کړي. د دې ځانګړتیاوي چې دی هغه دا دی چې دی شبه محافظه‌ای دی، یعنی د هر نوی ډی این ای مالیکول یو مثال پورنی یا هم د اصلي ډی این ای څخه وي او بل پور چې دی هغه به نوی جوړیږي. یعنی یو پور چې دی هغه د مخکنی ډی این ای څخه وي، بل پور چې دی د پروتینیان زایمونو په واسطه به صحیح ډول سره ترکیب کیږي. دویم دی چې دی د دې کوم دوه پوړونو جوړښت دی په هغه کې دا سټنډرډ چې دی په ډبل هیلکس ډول سره به خپل په منځ کې په منظم ډول سره د کوم نایتروجني قلوګانی چې دی هغه به نشلیږي. او د ډی این ای د تکرار مرحلې چې دی هغه لومړی د پیر مرحله ده چې مثال په دی کې دغه د اصلي ځای پیژندنه صورت نیسي. په تکرار کې یا ریپلیکیشن د ډی این ای کې په ځانګړي ځای کې مثال پیل کیږي چې ورته اورجن ویل کیږي. ورپسې د دې هیلکس انزایم چې دی دا انزایم د ډی این ای دوه پوړه خلاص کوي او زنجیر ته ورته جوړښت ورکوي لکه زنجیر چې موږ خلاصو هغه یو جوړښت لري او دغه کم هایدروجنی اړیکې چې دی د قلویګان ترمنځ هغه ټوله ماتوي. ورپسې ریپلیکیشن فورک دی چې په دې کې ډی این ای په خلاصېدو سره تکرار ډول فورک یا هم دغه کم زنجیر ته ورته چې جوړښت ساتي اخلي. ورپسې پرانستل او نه جوړې دي چې په دې کې موږ وایو د انزام یو کوچنی آر این ای ټوټه جوړوي چې د نوي ډی این ای جوړېدو لپاره پیل سي او پولیمرونه چې دی پولیمریز لپاره د پیل ټکی ډی این ای پرایمر د آر این ای د چکی مثال د آر این ای د کوم پرایمر چې دی هغه د ډی این ای لپاره پولیمرونه جوړي. ورپسې راځو د دې غزیدل چې دی دا انزایم چې دی د ډي ان اي نوې پورینې مثال د ډي ان اي پولومرز چې دی نوې پورینې جوړوي چې د موجوده قالب پر بنسټ برابر ووځي. همدارنګه ورپسې څلورم پړاو کې چې دی هغه نښلول یا بشپړتیا ده چې په دې کې ډي ان اي لایکیز انزایم دی چې مثال په دغه ټوټو برخو کې د دوی کوم پروسه چې ده نور چې شي کېږي پای ته رسېږي. ورپسې د ډي ان اي د کاپي کولو وروسته موږ او ستاسو وایو ترانسکرپشن. ترانسکرپشن چې ده د ډي ان اي د بیولوژیکي بل ډول پروسه ده چې موږ وایو په جریان کې د ډي ان اي معلومات د ار ان اي ته چې کېږي انتقالېږي، او دا چې د خپل یو اساسي پروسه ده چې د پروټین جوړېدو لپاره لومړنی ګام بلل کېږي. ترانسکرپشن چې دی په حجره کې هسته دغه کم هستوي دننه چې کېږي د هستې دننه د دې عملیه سرته رسېږي. د ترانسکرپشن مرحله چې دی لومړی د پیل مرحله ده چې په دې کې د ار ان اي کم پولیمرونه چې دی د ډي ان اي پولیمرونه یو ځانګړي ځای ار ان اي چې کې ورته برابرۍ او پر دې باندې مثال پر دې باندې پیژنې او په هغه کې ځای پر ځای کوي د دغه ترانسکرپشن عملیه پیلوي. ورپسې د دوه پوړونو چې د خلاصېږي او یو پوړ د ډي ان اي د جوړولو لپاره د ار ان اي ټمپلیټ سټنډر کاروي. همدارنګه غزیدلې رامسته کیږي په دې کې د قالب پر د ار ان اي د قالب پر بنسټ د ډي ان اي پولیمرونه د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي، د ار ان اي د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي، او بل د دې اخرنی پای دی چې په هغه ځای کې ډي ان اي پولیمرونه د مثال د ار ان اي د پولیمرونه سره مثال د ریجې چې د دې شکیج د پای ټک یوجدي، یعنی د ټرمینیشن سیګنل په دا ځای کې لري. همدارنګه بیرته خپل اصلي ډي ان اي شکیج د مسنجر ار ان اي د اصلي ډي ان اي څخه جلا کیږي او د ډي ان اي جوړښت پکې تکمیلیږي. ورپسې د ترانسکرپشن، یعنی موږ په ساده ډول سره ترانسکرپشن وایلی سو چې هغه عملیه ده چې په واسطه ډي ان اي د هدایاتو له مخې مسنجر ار ان اي منځته راځي، او دا چې د په هسته کې څه کېږي تر سره کېږي چې مسنجر ار ان اي چې وا هغه څه کول پیغام یې لېږدوي تر څو مثال سایتوپلازم ته ځي او د پروتین په جوړولو کې برخه اخلي. دا د دې چې وا اساسي دنده. ورپسې ترانسلیشن دی. ترانسلیشن چې دی د خپل د لاتینی کلمې څخه خصه شوی دی چې په دې عملی کې چې کوم پروتینونه چې و هغه مثال دغه د پروتین د جوړولو لپاره په دې عملی کې د ډي ان اي د هدایت سره سم امینو اسیدونه، پولی پپټیدونه او پروتینونه جوړیږي چې په دې سره کوم هغه رایبوزمل ار ان اي چې د هغه هم برخه پکې کې اخلي چې عموما ډي ان اي چې د ترانسکرپشن چې کله وکی ار ان اي جوړیږي، د ار ان اي د ترانسلیشن وروسته به بیرته د سره چی شي جوړیږي، پروتین جوړیږي. دا د ډي ان اي کوم بیولوژیکي پړاوونه چې و حالتونه چې و هغه مو ولوستله. اخرنی موضوع چې مو ده جنیټیک انجینری ده. د جنیټیک انجینری چې و هغه تر ډیر وختونو باندې پر دې باندې کار شروع و، خو تر ډیر وخت دا د منلو وړ نه و د خلکو لپاره چې یو وخت به د انسانانو انسولین جوړیږي، همدارنګه به په بانجان رومي کې یا د رومیانو کې به جینونه ور اضافه کیږي، مختلف جینونه اضافه کیږي، نسلونه به پکې کې ډیریږي، دوا درمل به جوړیږي د جینونو په واسطه. خو وروسته د دې د کم د 1903 کال وروسته د پوهانو تجربه چې وې مطالعات چې و هغه په جنیټیک کې چې کړل یو نوې پړاو رامنځته کی، یو ډیر غټ بدلون رامنځته کی چې په دې سره ډیر کم تغیرات چې و ډیر درمل چې و د جنیټیک په واسطه رامنځته شول. چې یو ش مثال چې دی هغه د ار ان اي د دوی د یو ار ان اي یا رایبوزمل ار ان اي د یو ډول چونګشي ډي ان اي د کولی باکتریا د ای کولی باکتریا چې یو ډول یو چې هغه شکړه په ډي ان اي کې داخل کړل چې په دغه کې د ترانسکرپشن د عملیه په واسطه دغه د چونګشي ار ان اي شکړه ته جوړ کړل چې دا چې و د کم لومړي ځل لپاره چې سول ترانس جن رامنځته شو. ترانس جن چې څه ویل کیږي؟ ترانسجن دا هغه حالت ویل کیږي چې په ژوندۍ موجود کې خپل د جینوم سربیره نور جینونه هم پکې کې قرار ولري. نو موږ جنټیکی انجینری دې ته ویلای سو چې دا عبارت هغه عملیه څخه ده چې د یو ژوندۍ موجود ډي ان ای په کوچنیو ټوټو ویل کیږي ویشل کیږي او په پایله کې یو بل ژوندۍ موجود ته چکیږي انتقالیږي، چې په دې سره جنټیکی تغیرات رامنځته کیږي. دا چې سو جنټیکی انجینری سو په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده د ډي ان ای او ان ان ای توپیرونه څه شي دي. دویمه پښتنه ده ار ان ای په څو ډوله ده واضح کړي. او اخرنی پښتنه ده د ډي ان ای ترانسکرپشن او ترانسلیشن څه ډول عملی دي واضح کړي. سستول ته توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت د ازادي رادیو لاري تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه اوریدلې مهیروي.